د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زه بختیار ساحل او تاسو د لوبو میدان او نيزا سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به د ازل تاسو د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزونکي او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې لروزونکي رئیس خان احمدزی سره ازموږ ځانګړې مرکه ووري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او دغه راز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنۍ سیالیو په لوبلړې هم راته غږېدلې ده. نور په مرکه کې واورې
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نو وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټه دغه کپ ستالان د چې ته په دې کې روزونکي هم وي د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت څه شی دی؟ ته څنګه بیانې د ارزښت ستالان څه شی دی؟
یعنی کپلو لنډو الفاظ کې یو مغ د موږ د کرکټ آینده موږ ته روښانه کړل چې موږ په کوم لیول باندې یو. دا په دې معنی مانی کبه د ایمرجنګ د اوسني لوبډلې کې تاسو وګورئ د هند ټول پیاوړي لوبغاړي پکې یو، د سریلنکا پکې یو، د بنگلاديش پکې یو، د پاکستان پکې یو، او د افغانستان نه هم هغه څه ځوانان وو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دغه ظاهریږي چې د دې ګټلو دا مونږ ډاډ راکړي چې موږ د کرکټ آینده ډېره روښانه ده او دغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي او انشاءالله دغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وکړي. یعنې یو ډېره ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو، موږ کپونه ګټلي وو او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي او بیا په اخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعاتو او که د موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري په ملي سطح باندې که د موږ شل اوریزه کرکټ به تاسو هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړي نو توقعات هم دغه وو، د خلکو ډیمانډ هم دغه وو، د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې یعنې که موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته له هغې وړاندې هم کړې وه، ما در نه پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې وینئ. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو، تر ناک آؤټ سټیجه پورې لاړ شو، خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړي لوبډلې پر وړاندې، د بنگلاديش ډېره پیاوړي لوبډله وه، حتی د پاکستان او سریلنکا، چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي، د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
که رښتیا ووایم کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزې او د کوشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل، دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو، دوی چې په خپل هېواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدلو سره موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کړو، موږ هر یو ټیم ماته وړې شو، هغه رننګ بټوین د وکټس هغه سنگل شوې هغه که په صحیح ځای کې بال کول دي او بیا زیات فوکس دې موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې وو چې موږ فیلډینګ به څنګه وکړو، نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو، خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو موږ به هغه د ډاټس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي چې مخکې به 500 پورې کېده، 500 پر شل اوریز کرکټ کې، نو دا پر موږ ټارګټ دغه و چې هر کله به هم موږ سلویختو نه کم ډاټس کول نو موږ به ښه ټوټل کړو او هغه دغه ټورنمنټ کې ټولو ته ظاهر شو که موږ د شارټ سلیکشن سیو کو موږ څنګه باید موږ یو لوبغاړی چې سیټ شي میچ سره کم فینش کی په دې باندې موږ ډېرې خبرې سره کولې او بیا لږ مخکې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې زه فکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل او ډېر ښه رن اوټس یې وکړې، یعنې هر لحاظ نه موږ ورته مدو، دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړې شل اوریزه کرکټ د موږ هنګنګ نه ماتي مو خړله
بالکل
نو دا خبره ما کړې و چې شل اوریزه کرکټ کې څه د خاص نشي ویلې بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړلي نو هنګنګ نه ماتي وکړل دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړله
دغه کله چې فائنل افغانستان وګاټه د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر ځاځي یو خبره کړې وای ما یې بیږي هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزي د هن آی پی ایل ته ماتې ورکړه ډېره پخه خبره نه ده
کړې ولا غټه خبره ده یعنی دینه دا ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو لږ ټورنامنټونه جوړ کړو د استعداد د لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي یو خدا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا په نورو سطح باندې یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت شي هغه ته یقینو که چې هغه سې ټیلنټ ماته نه ښکاري هلته که د موږ دلته ملي ټیم په افغانستان کې ملي ټیم کیمپ یا موږ په کندوز کې یو یا په ننګرهار کې چې موږ بلران را وغوړو او موږ ته ضرورت دي د یو په ځای باندې څلور څلور موږ ته موجود دي یعنی د استعداد د لحاظ نه موږ ماشاءالله پوره یو لږ نور سهولتونو باندې کار وکړو نو دغه د شپږیزې ټیم آی پی ایل ته ماتې ورکړه د شپږیزې ټیم پی ایس ایل ماتې ورنه کړه خو پی ایس ایل ټیم نه مخکې شو د شپږیزې ټیم د شپږیزې کرکټ لنکن لیګ ته ماتې ورکړله او دغسې بی پی ایل ته ماتې ورته ورکړله نو دغه د موږ د کرکټ هغه ښکلا ده چې ډېر با استعداد لوبغاړي لرو
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
په دې کې یو بل څه چې ډیر زما لاندې زخمن دي هغه دا دي چې پاول زل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لاند دغه څومره مهمه ده او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوځي چې دغه لوبډله موږ روزلې وه یا به پاکستان دا دعوه کوله یا به هند کوله یا به نورو هیوادونو کوله دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي
نو دما خولی ته بیرته هماغه یو خبره راغلي چې پیل خپل پلیئرز کو سیکاو دماغ جمله بیا ماته راغله کرکټ څوک چاته څوک نشي ویلی تر څو پورې چې تاکې استعداد نه وي که داسې کیدلی نو ټول عربانو ته به خلکو به کرکټ وښودلی هالنډ کې به ډېر ښه کرکټ وو سکاټلینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو یا په جرمنی کې یا په بلجیم کې یا په نورو هیوادونو کې به ښه کرکټ وو کرکټ استعداد غواړي او دا غ نیچرل ټیلنټ دی چې په اوسړي کې د موږ تاسو وړو وړو ماشومان وګوري د تا ماشومان وګوري د ما وګوري یا د نور وګوري یا د نور افغانانو ماشومان چې وګوري واړه واړې خو هغوی چې څومره سکلز لري نور نور هیوادونه لري دا د ماشومان یو ټیلنټ دی بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې یعنی پالش کوي به نو اوسنی ټیم کې تاسې د موږ وګورئ سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی نبی به یو ځای کې زده کړی خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا داسې موږ ته راوښودو او یو چوفې رامنیو کې ورته ویل موږ یو څه وو چې موږ هلته کرکټ کوو یا نوروز او اصغر او کریم او استیګل او دولت امازی او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم سمیر شنوار سید رحمان دا ټول نو دا به ډېر سي موږ ته موږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی موږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې موږ به کلبونو ته بتلو موږ ورته مسافریانې کولې خو دا اوسنی ټیم که داسې اوس وګوري دا د موږ خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دغو لوبغاړو خپل محنت ده چې دغه ځای ته رسېدلی دي ډېر خلک به داسې وایي هغه د راشد خان باره کې به وایي راشد خان په دنیا کې دا رقم بالر تا به نه لیدلی د کرکټ په هیسټري کې او دې نه وروسته کېدی چې راپیدا شي خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانس ده چې راپیدا شي او شته دم مجیب غوندې بالر چیرته په کرکټ کې دغه تمن سره پیدا شي د نور غوندې چاینا مین اوس چیرته یا د زموږ د بیټسمینان نو رحم الله ګل دا د موږ خپل ټول د افغانستان تولید ده بندل ده په دې خوړو پړو دښتو خاورو غوکې دوی هلته کړي او خلکو روزونکو خپلو روزونکو سره خواري کړې ده
په ایمرجنګ آسیا جام به ډېر غږیږو ځکه د دا یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان په کرکټ کې ده یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2019 نه هغه کرکټ پیل کړ هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطح او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړي، ډېر زر وځلید. خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو. صدیق الله تل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل، د هغه فزیکي تکړښت، د هغه ذهني پیاوړتیا، د هغه د لوبې تخنیک، د هغه په د کرکټ په اصطلاح ټمپرمنټ، دا هر څه ډېر متفاوته وو. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي د دغه لوبغاړي، ول څنګه یو لوبغاړی دومره زر ښه کېدای شي؟
بیک فوٹ یو ڈپینس یو کو خدش تما شاپور نو پتنه کومل داسو کلا وای دا صدیق الله تل نه میګ بس نو می واوری دا خبره ختم شوله. صدیق بزیو تو خو بیا نه بزو ما یو خو ډیر زړه وردا بل خ خبره دا د چی چی خیا غ خاصم خی خو چی کوم زی کی د بزو کی څل لري ما خامو خو یانت خو دا غلطی منی اخپل مشکل د سره شریکي د پیوې بار باندې کی کتا سی دیو ګور دې په قانون سکلونه کې هم دی او ان چې ساوت افریقانو او غوډا شاکونه چې سره کوم غوړي نو ست چې بیا د کرکټ کو واکن چې په دغه تیر یو کال کې زپیکر کوم چې تقریبا ته زرو نه زیات منډې دوه کړې
بالکل
په سکرین باندې مچ مونږ وکړل بل د هغه وسنی ماډرن کرکټ سره ځان یار کړو. د دې کریډیټ ز خلوصی نو له غوړو د ورکو په خاصه توګه باندې رشید خان دی ورکو په دې معنی باندې چې د منی اتبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه یې ورته خلاصه کړه. د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنې دغه سټایل او هغه چې دغه شله وزه کرکټ
اول وډیای میچ د پاکستان خلاف د وکړ د فکر کوم او ایوریج چې وو او ساتي ولس شاوخوا چې دا غټ د انتقاد وړ خبره ده. افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې لوبغاړي ته چې په ډومیسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بکګراوند نه لري، دا څنګه داسې یو د ملي ټیم ته راتللی شي؟
نو ټیلنټ پکې وو، یعنې د سیمله چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نورو لوبغاړو مثال نه زه درکوم، داسې لوبغاړي چې موږ سره په دا تیر 2000 نولس کلونو کې همدغه صدیق وو که ونیمې ورچي وو په ټرایل میچونو کې، خو موږ په اتبار وکړو، کرکټ بورډ په اتبار وکړو، لاړ دا فضل حق پاروکي دومره ښه نه وو ځلېدلی، حالانکه دوه درې وارې دغه یو ټیسټ هم د فیل کړی وو، خو د کې ټیلنټ وو دغه بل ښه نه وو. نو کله کله به ته د یو چا په لندې لیول باندې به داسې به ته نه ګورې چې دی د د فټنس نیم ډېر ښه یي، دی د ډېر ښه لوبغاړ، دی د ډېر ښه ریکارډونه بولې، نو خو چې ولري نو بیا خو نه شو. نو د تا په جونیر لیول باندې ته ایز اے سلیکټر، ته یو ایز اے تخنیکي کس، ته وګورې چې دغه کس آینده لري که نه لري، دا ښه کېدلی شي که نه شي کېدلی، دغه شی نه ډېر مهم دی. بیا خو چې نولس کلونو ته راورسېږي او هغې نه وروسته دی بیا فټنس به هم د فټنس باندې به هم دی کار کوي، ځکه کله نه راشي نو اوس په کلو کې چا فټنس باندې دومره کړی دی او نه دومره سهولتونه شته د موږ سره، نه داسې ایچ پی سي اکاډمیانې موږ سره شته داسې پیاوړي او د ځای نه. نو چې کله جونیر ته منتخب کوي ته د یو لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړېږي او که نه جوړېږي، نه د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده. نو بیا په اخرو کې دغه ماډرن کرکټ سره د ځان لکه تاسو چې اوس ویلي او یقین وکړه چې د په شپږیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو، د پلاسټیک کې چې سره کوم کرکټ کوو، د په کیم کې چې د سره کوم بیټنګ او هغه کوو، د دغه شاټونو کې فرق راغلی، دغه شارټ سلیکشن کې فرق راغلی، د په سټرایک روټیشن کې فرق راغلی. او تاسو دلته ولیدل هغه کنډیشن سره ځان بلدو، یعنې په دلته د سویپ شاټونو دا وکټ نه ده نو نیوې یو ځلې کې خیال کړی هنګ کانګ نه ریورس وی چې بیا د پی پیخمانه مو چې نه دغه شارټ چې ما په ټول رمن کې نو ویلې او په دې باندې خبرم سره کړی و چې دا شارټ بنه وي. نو ښه خبره دا ده چې دی د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې ده، ډېر زړور ده، فیرلس لوبه کوي، وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای به کوم، دا که ونه شو بلکې به کوشش کوم، خو کوشش به کوم چې خپل هغه بیت څه چیز دی هغه شاید زه دوه کړم.
احتیاط، تباهي او ورزش
سلامتی ده.
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپوهنې په برخه کې دغسې یو څوک یا دغسې نوی ټیلنټ پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولی شي. په دې ایمرجنګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دغسې و یا ده چې تازه یو د بنګلادیش په پریمیر لیګ کې ورسره کنټراکټ هم وشو. له دغې ټورنمنټ نه خبره لاړ زبید اکبري ډیر زیات آؤٹ سٹینڈنگ اننگزونه به نه کړي خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه، بالخصوص د هند خلاف د هغه پاړې د زبید اکبري کرکټ او د هغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی ده. تاسې که د هغه په باره کې مو ګوري، هغه یو ډېر ښه چپلاسې بالینګ هم کوي، ګوره ډېر ښه یو مینی یلاونډر هم ورته ویلی شي. یقینو که چې هغه څه رقم په دغه چپ لاس باندې څه رقم یاره کړی کوي، بدبختانه به ورته ویې یا به قسمت به خراب وو چې هغه بالینګ موقعه ورته نه میلاوېدله. حالانکه ډېر ښه بالینګ هم کوي، زړور بیټنګ کوي، ښه بیټنګ کوي، او آینده کې به ښه به هم سي انشاءالله. بیا په خاصه توګه باندې د هغه اوله څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه، غوښتل هم چې وګټو سیم فاینل میچ هم وو. بیا چې اوله څلوریزه ده وویل یقینو که چې ما سره خوا کې وبید کو نړۍ کو څوک را سره ناست ما ورته جره انشاءالله کار کېږي. نو زړور ده، نو ډېر لوبغاړي داسې چې دومره غټ سټیج ته راورسېږي، بیا هغه پریشر جوړه هند سره لوبه ده، د اول بال به زه وګورم او نو چې څنګه تبال وسو هغه کټې چې ووایي. نو خدای دې وکړي چې همدغه سره کوم چې دی روان داسې خبره وکړه چې یعنی ډېر ښه انینګزونه به نه کړي، یا به ډېر هغه به نو ډېر قیمتي انینګزونه وکړه دلته، او چې کوم مخکې ورته ضرورت وو کار به ورته نور به هم کار به ورته کول غواړي. او دما په ان باندې دا به البته د تاسو له طریق نه به هم دماغي لږ فټنس کې به دی ځان به جوړول غواړي، فټنس لیول به لکه کول غواړي. نور ماشاءالله پوره لوبغاړی ده او ډېر بهترین لوبغاړی ده، او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي. او بل دومره ایموشنل سړی ده فاینل کې، د دو هغه چې ما ویل ما ورته سیشن ده څنګه چې ډېر هغه ګټل نه وروسته ډېر احساساتیس
الو میدان کې په سړي ده
ډېر احساساتیس. نو ما ته ډېر خوند راکړي چې یعنې څومره دی هغه وطندوستي او هغه خلکو کرکټ ته هم دی اخلاص لري.
هغه بله کیسه هم راته وکړه چې کله دی د هند خلاف آوټ شو، ستا د لوبڅارانو د مشفري جنجال او دی په میدان کې ودرولی او شنه به راوځي، دا کیسه څه شی وه؟ د تا جنجال به څه شی وو؟
یاره زه وایم چې څه چې وو تیر شو. د امپایر پیسه ده، اخري پیسه ده، دغه رول جبولی شي. بس داسې یو څه وو چې موږ هم په حقه باندې وو، موږ سل په سلو کې په حقه باندې وو چې کوم ځای کې موږ اعتراض وکړو. نو موږ هم افغانان یو، او بل دا خپل حق ګڼه چې باید خپل حق وغواړو. دغې لپاره نو هلته چې هغه هلته آوټ ورکړم، ورته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوهېږې چې ولې، نو ته ودرېږه. نو بیا وروسته بس هلته موږ مشر وزونکی نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي، نه شو کولی مزه را وجو ځي. نو کله کله خیر هم کېږي، نو بیا کریم ورته راغی په شل والو یو سره فرنځه وکړه.
بالکل
خو داسې یو چې هلته موږ هم خپل کوشش کوو، او بل دیم داسې یو پوزیشن کې وو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړی وو. نو انډیویژلي دم زړه غوښتل چې یعنی اوس داسې سوچ ده کېدای شي سنی ځای ویلې کېدای شي هغې کړی، خو څنګه چې خیر هغې کې موږ خیر
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
یو بل څه چې له ډېره وخته د افغانستان په کرکټ کې لیدل کېږي، بالخصوص د توپوهونکو کمی په میډل اډر کې، یا هغسې توپوهونکي چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ اډر کې لري، هغسې خلک وایي چې په میډل اډر کې نشته. په ایمرجنګ آسیا کپ کې هم دغسې یو توپوهونکی په نظر راغی چې په میډل اډر کې ډېرې ذمواري اخیستي او ډېرې ښې پاڼې کړي. نمونه وو خو آؤټپوټ یا د هغوی کارکردګي نه وه. که د کریم جنت یادونه وشي، خو هغه د یو آلراونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو، هغه په مسلکي توګه چې څوک توپ وهونکی مسلکي د میډل آډر توپ وهونکی په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل. دغه ستونزه ته چیرته ویني او دا څنګه حلېدای شي؟
یاره شل اوریزه کرکټ د دې کې به دا نه وي چې موږ ستونزه ولته کله کله به داسې سوچي موږ ته به ضرورت وو چې تیز رنځونه وکړو، کنه موږ سره ډېر ښه بیټنګ وو هلته. او بل هر یو کس په خپل خپل ځای کې کړی و. دا چې صدیق سره کوم لګیا و نو دغه نور د سلیک پیکا ونیو سره ښکارېدل. زوبیر چې لګیا و بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول دغه نور لږ پیکا پیکا ورسره ښکارېد، ځکه چې هغوی دومره ښه لګیا و چې دوی هغه لس پنځه لس شل لنځه ورسره نه معلومېدل، یا یو څو واړه واړه رنځونه بچي وو. نور د چې کوم خاص هغه نه و، په شل اوریزه کرکټ کې دا شی خو داسې هم نه وي چې یعنې صرف یو یا دوه کسانه منه به تته کیا کوي چې ضرورت شو باید سینه غټه کې ورته وړاندې شي چې یعنې که تا نه نو که نه نیما به زده. نو دا په کرکټ کې خیر کله نه کله دا سیریز صرف وبویو چې یعنې پنځه پنځوسې چې صدیق وکړلې هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسن د فیصدي د لحاظ نه تقریبا پنځوس فیصد نه زیات د ټیم منډې د ځان ته کولې او په دا ټول ټورنامنټ کې یې وکړلې. ستونزه به ورته ونه وایو، البته کله کله به دسو چې کله ناکله به ضرورت و، نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړلو او کوم وخت کې چې چاته ضرورت و هغه خپل وخته پورې یو څه نه څه کړي وو. د کریم جنت یو څو انینګزونه ډېر مهم وو هلته، او د هغه سې د اساق به داسې یو لس پنځلس کله ناکله هغه یو شپږیزه خو ډېر خبره چې وکړه هغه به ډېر مهم شو سره. نو ټولو هغه خپل کوشش کړی و، خو هغه اتل داسې لګیا وو چې دغه نورو سره پیکر کړی دی.
د توپ اچونې په برخه کې نن سبا لیدل کیږي چې د افغانستان کرکټ د چټکو توپ اچونکو په برخه کې هم مخ په غني کېدو یوه لوبډله ده. راځي تر نه چې کفایت کوي همدا که لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېرو چټکو توپ اچونکو ته اړتیا ده.
د ما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو د غسنې سګنې فرسټ کلاس کرکټ وګورې، ډېر فاسټ بالرانو په کرکټ واخیستي. یو وخت کې به سپینرانو به دېرش دېرش پنځه دېرش آؤټ کول، فاسټ بالرانو به لس دولس آؤټ کول. اوس که تاسو وګورئ ټول هغه تیز بالرانو چې دي هغوی زیاتې وکټې، او دا په دا ته په لس ورځو کې په دولس ورځو کې نشي جوړولی، تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس باید وکړي، هغوی باید د افغانستان لسټیک کرکټ کې بیا فرسټ کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس یې هم ورسره جوړېږي، لاین ولیت یې هم ورسره جوړېږي، باؤنسر یې هم کېږي، ځکه تا سره لیمټ باؤنر نه وي، داسې مختصر باؤنر در سره نه وي، تا سره پوره ورځ در سره وي، تا سره پوره شل اوره در سره وي، پنځه ویشت اوره در سره وي. ته باؤنسر هم کوی چې ما باؤنسر سي باؤنسر کوم ځینې کېږي، یار کرو باندې کوشش کوی، سوینګ سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوی، په سپین بال باندې دومره چانس تا سره نه وي هلته چې ته دومره مختلفې تجربې وکړي. او د فټنس د جوړولو مغه د میچ د فټنس د جوړولو مغه فورډي چې دا ډېر غټ کرکټ دی. متاسفانه به زه ووایم چې موږ ډېر خلک به دغې ته په ښه نظر باندې نه ګوري، وایي چې څلور دي به څوک ولاړ یو، خو که څوک ځانه کرکټر جوړي او هغه که په بیټنګ کې که په بولینګ کې او که په ګراؤنډ فیلډنګ کې او که په فټنس کې، نو فورډي دی. نو دې کرېډټ زه اوس خپل ایچ پی سي ډیپارټمنټ ته او سره په څنګ کې خپل فرسټ کلاس ته زه ورکوم. دمن په داخلي کرکټ کې زورته ورکوم چې ماشاالله اوس موږ ډېر تری راځیو. دمن کو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمي وګوري خو بولینګ کو او سره فریدون وګوري خو بولینګ کو او دا غسه عبدالرحمن بیا ماشاالله ټول معلوم ده. او د نور هم شاته ډېر د ځوانان شته چې په وخت زمانه باندې ماشاالله زې په ډاډمنې چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوه کړی او ځان یو شهرت پیدا کړی، نو موږ فاس بلانو هم د سیدي چې دوی به ځان پیو ځان کړی مومل
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
ځینې لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده، او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبوي بالخصوص ننګیالی خروټ دی. خو تاسو سره په دوه درې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست وو،
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دي، دا مطلب دا نه وو چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی ده، او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړي هغه ضرورت ته به ګوري، هلته هغه پوزیشن ته به تلته ګوري. نو هلته مشر روزونکی مو او کپتان وو، موږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که موږ سره لیګ بریک یو آپشن موږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران دلته ډېر ښه وو، او موږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو، موږ سره غزنفر آپشن هم موږ سره وو. نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وکړل چې دغه مطلب نه و چې یعنې تر ټولو ټیم ډېر مهم وي، اشخاص دومره مهم نه وي چې څوک ټیم ته څومره فایده ورکولی شي. ما په فکر باندې دا ډېر مهم
غزنفر دی یاد که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید او د ده لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د ده لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بده خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده ده به وکړی شي چې هغه سپاټ یا هغه برخه چې مجیب الرحمان په ډېر بریالي توګه له تېرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه ده به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي
یعنی که تاسو خپله مړه کړی چې دا به اوس د موږ بدقسمتي چې مجیب په دومره مهم وخت کې د لوبډلې سره نشته او خوشقسمتي بیا په دغه باندې ده چې زه ښه دمن سره د هغه په ځای باندې بیا یو بل آپشن هم دلته موږ سره شته بل په نوي بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کریډټ پکار ده زه له حمزه اوتک نه په ذرا شروع کړم چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بولینګ کاو دا په نور نړۍ کې کوم سپینرانو وکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د غلوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه ار خواتا بل شوه نن ده مینه مشانو ندی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ووم ورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسیې فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کېدونکي کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د طبیعي ښکلا د بې جوړې منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالرو پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو او پکې د ټرمپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږو. ټرمپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نښو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ټرمپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. ومې ورسته بیا هم سلمه شي. تیرونه ډانلډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ټرمپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقعي بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه هوکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې له هغې وروسته شل کلن اشغال پای ته ورسید.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
خو د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي وسلوال مخالف ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پریکړې لمخې د امریکای ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دا غوتروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمیر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي، مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څنګه د دوه هوکړې په محل خغلی ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې و، خو له واک تر لری کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرتنیولو د ځواکونو د وټلو په محل ګډوډې کې د خلکو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا د تخریبولو غوښتنه هم کړې. یو شمیر شرون کې وايي طالبانو سره د دوه هوکړه ټرمپ کړی دا و بنه غواړي چې د خپل ټاکنیزو کمپاینې غوښتنو په تسلسل کړي پرې راتنګ کې. خو ځینې نور بیا وايي ټرمپ او ډلې له افغانستان د خروج په حق له اشتباهاتو ته زیر شوې ده او و بغواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پښتني هم راپورته شوی چې ټرمپ افغانستان سره کړي سدي او کدا ځل څه کول هم غواړي نو څه شي وایي دوکې. ډونالډ ټرمپ لومړی ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبر وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوی تګلاره کې پر طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې و چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوي، خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو، ملا برادر اخوندي را خوشې کړ او دوها کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کمپ ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. پر ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړو چې د دوهې هوکړه که هر ډول وا د ټرمپ ادارې مسؤل ده، خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستان یې وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره وته هرگز د دنیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو غوښتنه هم کړې، خو آیا دا ممکن دي؟ ډیر شنون کې وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویا شمیره د دیاسپورا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډیره واخنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپورا میشته، دوی هم ونه شو کړی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکتلګه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وای دا ایجاد کړی وای، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو یا دوه وای، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وای او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وای. داسې په نت چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډیر پراګنده او بې نظمه ثابت شول لږ تر لږه تر اوسه. اوس کله چې ډونالډ ټرمپ وټاکل شو، د ډونالډ ټرمپ اداره او هغه کسان چې دی په خپل کابینه کې ګماري، لکه د بهرنیو چارو وزیر، لکه د امنیت شورا مشاور، لکه لوی درستیز، لکه دفاع وزیر او نور هغه حلقات او مرکزونه چې د متحده ایالاتو بهرنی سیاست هغه اساسي استقامتونه ټاکي او مخصوصا د افغانستان په ارتباط چې کومه اجنډا لري او تدوین شوی ده دوی سره د پخوا هغه به تطبیقي. یعنی موږ به متاسفانه چې د یو شوی عمل په مقابل کې واقع استو، په داسې حال کې چې کچیرې موږ لکه ما چې اشاره وکړه هغه پخوا مې اشاره وکړه یو انسجام رامنځته کړی و، یو واحد نظر او د دې لپاره هم کار کړی و د امریکا په استبلیشمنت کې، کېدای شي چې نتایج به ښه وو یا به لږ تر لږه یوه بله پروسه را شروع شوی وای.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی، هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو، موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولري، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړي، تاسو باید ډیموکراسي وکړي. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې یې وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور وي چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کې وي چې افغان میرمنې تعلیم نه سي کولی. دی وایي چې تعلیم نه سي کولی، هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي، ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کې، دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خو ولې تاوان یوستم، والله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کیږي، او دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډیره نه خوده، او د ټرمپ په شمول بایدن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسیدلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکی له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله اکسپاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپنی خبرو کې سوزل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوس پورې لګولې دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زه به د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسیدل چې په یوکراین باندې حمله کړې و. خو د خپل ناټو ملګر نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مه پرېږده او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې دی په خپله خبرو باندې ولاړ دی. کومه خبره چې هغه سر ته رسي چې دی به دا خبرې څومره سر ته ورسي، یوکراین به پرېږدي که پرې نه دي، خو ښکاري داسې چې دی یوکراین پرېږدي.
روسیه مبارکي ګانې نه دی ورکړلی لکه لکه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دي. او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ورنه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلی کېږي که جمهوري پلاو راځي قدرت ته که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي دې عملیاتو ته به ادامه ورکوو بې د کوم تغییر څخه. بله موضوع چې هلته ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د نوې ادارې سره به یعنی د امریکا نوې ادارې سره به موږ هغه وخت کار وکړو چې هغه مشخصا او مستقیما رئیسی په سپینې ماڼۍ کې کار وکړي. یعنی تر اوسه لا وخته دی چې موږ دوی سره کار وکړو.
بل خو د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ خو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوې وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکراین جنگ لا روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومره چې دلته هیلې دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیارې ما بلاول بټو بیان راغی، دا عمران خان د پارټۍ بیان راغی. عمران خان پارټۍ خو امیدونه لري لیکن زه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډیر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي، چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بهرحال بیا هم قتل غواړي چې کله نوې حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي د دې غټ مقاصد وي، شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی او بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی، نو هغه هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروستو د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمالې دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګومان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک وکي. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاکستان کې دوبخیزي کوله، پیسې اغستی او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندېو چا تګلاره په کې مهم هیواد په توګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځینې شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې چې کېده، نو هغه لیک ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو د شله پورې چې د کله صدر وو، او د ملاقات په 2019 کې د کړه وو د اگست په میاشت کې. نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې ترې لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغه لی عمران خان په لویان چې تر کې حساب دی شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدی شي چې هغه لابیستان دلته کې چې کوم چندې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړی، د امریکا د سینیټ کم غړی، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړی چې دی هغه یو بیان ورکي او پاکستان نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مه کوي، او د پوځ دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدای شي خو ټرمپ په عمران خان را آزاد کی یا امریکا په عمران خان را آزاد کی، د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدای شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر ځای غواړي او هر څه غواړي، دا سیم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیس په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلی بللی، او ټینګار یې هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2020 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی و، دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ داوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د له منځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچولی، باید د دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران لاټومي تړونه وتلو، دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دار چې کله د طالبانو سره د هغلي ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي، او دا ټرمپ پریکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور و. وبه کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالک کومک او دا غوسر دا جفا چې دا دوستان دی، ټرمپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی، او د دې تګلارې سخت مخالف چې دا ایران دی.
او د ډانلډ ترامپ بیا واکتر رسیدو سره هم حاله دا ګنګوسی هم زیات شي چې آیا ترامپ د خپل بیان مطابق له ناتو سازمانه امریکا او باسي کبه پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپאי متحدین یې د ترامپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپل نوې دفاعي تدابیر ته لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ترامپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنگونه نشي کولای او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنکا او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ترامپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره چمتووالی ښودلی دی. خدا چې له ناتو سره به د ترامپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناتو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت؟ په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفی جوړ اثر ولیدل شو او ناتو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي، ان تر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره نو غوښتي چې ناتو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځنې شانو کې بډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناتو مخالفین ترسي چې بای کې روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ترامپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ترامپ حل کړې وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیری اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د وی بی پایلې او پټي غونډې د رسوا کېدو وچې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې و، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور ترڅنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې و چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوی هم پکې مهم رول درلود. د غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځوري رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوي. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان په ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلوده، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوی او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغ انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلن په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د ده په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبروم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي حشم په لکه پیدایش لیونی نه ده د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنېږي همدا د ده د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغه ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغه ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که. دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي، د اتیاو شاوخوا صفحې لري. نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ که. نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره حشمان راکړي دي.
وطنه ستا لیونی نه یوازې دا چې د شم لوګري د ژوند کیسه کوي، بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري. دا کتاب له نوښته ډک دی، د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي. لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس وربدلوي. ومو لوست، خوند یې راکړ، پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی، نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ.
او د ټولنیز رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډیر بد حالت کې ژوند تېرو. طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و، خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغ روغتیا یې په خپل ځای، خو دا نیک کار دی. اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بیروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې. په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې. د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي، یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده. خو دو مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي. دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي. اما جالبوالی په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي. او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ. خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري. کومو جهیل چې د ښکلا، طبیعت، تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري، د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي. د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټره سلسلنه تصدیق شوې تازه هوا ده. تاسو به وایست چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده. دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس آف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
درې کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان، نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم. زموږ حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مرور دانه په خور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو.